د یوحنا رسول رویا سوارلسم باب د یو لک سلور سلویخ زره کسانو هم بیا ما ولیدل چې د سیون په غره باندې ګډورې ولاړو چې ورسره یو لک سلور سلویخ زره کسانو چې په تندو یې د هغه نوم او د هغه د پلار نوم لیکلی شوی و او ما د اسمان نه داسې آواز واورېدو لکه د سیند د اوبو غړمبار او یا لکه د تندر د ګړزار او دا د هغه آوازونو په شانو لکه چې ستار غږونکي خپل ستارونه غږئ او هغوی د تخت او د سلور جاندارو او مشرانو په وړاندې یو نوی حمد ویلو او دا هم دی د هغه یو لک سلور سلویخت زرو کسانو نه چې د ځمکې نه په بیا اخیستې شوي وو او د دوی نه بغیر بل هیچ چا نه شو زده کولی. دا هغه خلک دي چا چې خپل ځانونه د ښځو سره د یو ځای کېدو نه ساتلي دي او ګډوري پسې روان دي. چرته چې هم ګډورې ځي دوی د خدای پاک او د ګډوري دپاره د بني ادمو نه د اولنۍ میوې په طور په بیا اخیستې شوي دي. د هغوی ژبو کله دروغ نه ویلي او هغوی بې داغه دي. د دریو فرښتو پیغامونه. بیا ما د آسمان په منځ کې بله فرښته په الوتو ولیده چې د ځمکې هر قوم خیل ژبې او خلکو لی د تل زیرې ورکولو. هغې په اوچت آواز چغې کې چې د خدای پاک نه یریږئ او د هغه ثنا ووایئ ځکه چې د هغه د عدالت وخت راغلی دی او د هغه عبادت وکئ چا چې آسمان او ځمکه سمندر او د اوبو چینې پیدا کړي دي. بیا هغې نه وروستو بله دویمه فرښته راغله او هغې ویل چې وغورځېدو لوی بابل وغورځېدو چې په ټولو قومونو یې د خپلې زناکارۍ او مستۍ د شرابو نه څښلي دي. بیا هغې نه وروستو بله درېمه فرښته راغله او په اوچت آواز یې چغې کړې چې هر هغه څوک چې د بلا او د هغې بت ته عبادت کوي او د هغې نښه په تندي یا په خپل لاس لګئ هغوی به د خدای پاک د قهر او د غضب میوس کی کم چې هغه د خپل سخت غضب په پیاله کې اچولی دي. هغوی به د پاکو فرښتو او د ګډوري په وړاندې په اور او د ګوګړو په شغلو کې عذابولی شي او د هغوی د عذاب لوګی به تل تر تله روچتیږي او هر هغه څوک چې بلا یا د هغه د بت عبادت کوي یا د هغه د نوم نښه اخلي د هغوی به نه د شپې او نه د ورځې آرام وي. په دې کې د هغه مقدسینو زغم او برداشت ضرور دی چې د خدای پاک حکمونه مني او د عیسی وفادار پاتې کیږي. نو بیا ما د اسمان نه یو آواز واورېدو چې ویلې دا ولیکه بختور دی هغه څوک چې د دې نه پس به په مالک کې مړ کیږي او روح القدس فرمایي چې بے شکه بختور دی ځکه چې له دې نه پس به هغوی د کړېدو نه په آرام وي ولې چې د دوی نیک عملونه به ورسره ملګري وي. د دنیا لو کېدل. بیا ما وکتل نو یوه سپینه وریځ راښکاره شوه او په هغې چې څوک ناست و هغه د ابن آدم په شانو د هغه په سر د سرو زرو تاج و او په لاس کې تیره لور و. یو بله فرښته د خدای د کور نه بهر راووتله او په وریځ ناست ته یې په اوچت آواز وویل چې خپل لور ورواچوه او اورېبه ځکه چې د فصل د ریبلو وخت راغلی دی او د دنیا فصل مکمل پوخ شوی دی. نو هغه څوک چې په وریځې ناست و هغه خپل لور دنیا ته ورواچولو او د هغې فصل یې اورېبلو. بیا یوه بله فرښته د خدای پاک د آسماني کور نه راووتله او د هغې سره هم یو تیره لور و او بیا بله فرښته د قربانګانه راووتله. دا هغه فرښته وه چې په اور یې اختیار و او هغې د تیره لور لرونکي ته په اوچت آواز چغه کچې خپل تیره لور ورواچوه او په ځمکه د انګورو د بوټو نه فصل راغونډ کا ځکه چې انګورې پاخه شوي دي. نو فرښتې خپل لور ورواچولو او په دنیا یې د انګورو د بوټو فصل راټول کو او هغې د خدای پاک د غضب په هغه لویه لنګری کې ورواچول. انګورې د ښار نه بهر په لنګری کې دومره نه چوړ کړل چې تر یو سل اتیا میله پورې د هغې نه د وینو سیلاب روان شو او دا وینې دومره بره روانې وې چې د اسونو واګو ته ورسېدې.